پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل همکارانو سره هرکلی کوم. اروپای ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. دا به هم واوري چې د امریکا حکومت وایي د یوه درمل ازمایښت ثابته کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اورېدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: نن د اپریل 13مه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوم کلین دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکان وژلي دي، او د امریکا حکومت وایي د یو درمل ازمایښت ثابته کړي چې د کرونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. بشپړ خبرونه: نن د اپریل 13مه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 13مه د کابل په ششدرک کې ځانمرګي برید د آزادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د آزادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پیښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د آزادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې آزادي راډیو د ښځو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووژل شو. هغه یو توره ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړ خو متزلزل نه شو. مونږ د خپلو وژل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو.
د اپریل په 13مه په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټول ټال شپږویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو، او ځینې نور بیا په څو وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله په روغتونو کې ساه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان افغانستان خبریالانو ته د اورپیکو ګواښونو په دوهمه درجه خطرناک هیوادونو کې راوستی، او د رسنیو د ازادۍ په نړیوال جدول کې د 180 هیوادونو ترمنځ یو سلو دوشتم ځای لري. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکیان وژلې دي. د غزنی د ولایت ویاند وحید الله جمعزاده نن آزادي راډیو ته وویل د دغو ملکیانو موټر 13 ورځ ناوخته پر خښ شوي ماین ور برابر شو. په وژل شوي کې دوه مېرمنې، یو ماشوم او دوه نارینه دي. دغه کسان د لوګر ولایت د خاروار ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې دلته د خپلو خپلوانو لیدلو ته ورغلي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د موبی ګروپ رسنیزې کمپنۍ 15 غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي. د دې رسنیزې کمپنۍ یو مسؤل مسعود سنجر نن آزادي راډیو ته وویل چې په کرونا د اخته همکارانو وضع ښه ده. موبی ګروپ په افغانستان کې تولو تولو نیوز او لمر ټلویزیونونه او څو راډیوګانې لري. مسعود سنجر وایي په کرونا د اخته همکارانو کورنۍ به هم معاینه شي، او اوس ټول دا ناروغان په کورني قرنطین کې اوسیږي. په افغانستان کې ټول ټال 1909 کسان په کرونا وایرس اخته دي چې له ډلې ته کسان مړه شوي دي. د امریکا حکومت وایي د یو درمل ازمایښت ثابته کړي چې د کرونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړي او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. امریکا په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته او مړو خلکو د شمیر په لحاظ په سر کې ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 1,940,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 10,000 کسان مړه او نږدې 1,500,000 بیرته جوړ شوي. ټوله نړۍ کې بیا په کرونا د اخته خلکو شمیر 3,200,000 ته رسیدلی، او د مړو شمیر 2,28,000 ته پورته شوی. او د هند سینما بالیوډ یو وتلی لوبغاړی ریشی کپور نن د 18 کلونو په عمر په ممبای کې وفات شو. دا یې له سرطان کړی دی چې بالاخره یې د ممبای په یو روغتون کې ساه ورکړه. د ده په مړینې باندې ګڼو خلکو په تیره بیا د هند د سینما ستورو خواشینی ښوولې ده. امیتاب بچن په خپل ټویټر لیکلي: ریشی کپور ولاړ، وفات شو، زه تبا شوم. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په خپل ټویټر ریشی کپور یو مستعد، لیوال او له شور ډک کس بللی، او لیکلي دي چې ریشی کپور د فلمونو او هند د پرمخ پرمختګ لیواله او مړینې د خوښی نه کړه. ریشی کپور د کپور د لوی کورنۍ غړی و چې د هند سینما ته یې ګڼ لوبغاړي ورکړي. د بیلګې په توګه د زوی رنبیر کپور او د دورې رې کرشما او کرینا کپور. د ریشی کپور تر مړینې یوه ورځ مخکې بل وتلی فلمي ستوری عرفان خان هم چې نه یوازې په هندي سینما بلکې په نړیواله کچه پیژندل شوی و د سرطان له لاسه په 45 کلنۍ ومړ.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. اروپای ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژر د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ډلې یو غړی مسعود ترشتوال:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. آینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح خاصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که راه خواهد.
اخوا شهزاده مسعود چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړی توب له مسایلو آګاه دی، ازادي راډیو ته په امریکا کې ویلي چې که عبدالله عبدالله دا کړکیچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي.
چې د اتر هفته ویلي چې موږ دغه هفته کې اوایلو کې تسلیم یې نه کړله، نو خو دېنه معلومیږي چې خلافات به دي منځ کې، اما وطن د ډېر خرابې خواته بولی دی نور هم پسې بیایي.
دا به هماری چې د امریکا حکومت وایي د یوه درمل ازمایښت ثابته کړی چې د کورونا په وایرس سخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. نور راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهم نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. ورزه د خبرونه د سر موضوع ده. اروپای ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهاله ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات زما همکاري فیروزه عزیز خبرو چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه ده. فیروزه، خبرونه ته شرح غلې.
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله وغوښتل چې سیاسي کړکیچ دې زر تر زره پای ته ورسوي. اروپایي ټولنې پر عبدالله عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دې زر تر زره ځکه پای ته ورسوي چې دوی په خبره که داسې ونیسي د افغانستان له امنیتي ځواکونو او پرمختیایي چارو سره به پر مالي ملاتړ ناوړه اغیز وکړي. خو عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړی مسعود ترشتوال ازادي راډیو ته وویل چې لا هم هڅې روانې دي چې په منځګړیتوب د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړجاړی وسي. ښاغلی ترشتوال وویل په نږدې راتلونکي کې باید عبدالله عبدالله خپل البته عبدالله عبدالله به خپله طرحه له ولسمشر غني سره شریکه او بالاخره سیاسي کړکیچ به پای ته ورسوي.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدواری بیشتر شده، هر دو جهت دخیلی در وضعیت انعطاف دارند، در موازیشان مصمم برای عبور از بنبست هستند و شکستن بنبست موجود. از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده، در آینده نه چندان دور بسیار نزدیک. طرح خاصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که راه خواهد.
فیروزجان، تر دې وړاندې هم د عبدالله عبدالله له ډلې نه له موږ سره او ټول نور رسنیو سره دا معلومات شریک شوي وو چې دوی تیر اونۍ باید دا طرحه له ولسمشر غني سره شریکه کړې وه چې تر اوسه هم نه ده شریکه شوې. او کوم سرچینو چې له موږ سره خبرې کړې وې وړاندې هغوی ویلي وو چې په دې ډله کې خپلمنځي اختلافات شته، نو عبدالله عبدالله ته اجازه نه ورکول کېږي چې دا د خپله طرحه ولسمشر غني ته وسپاري او یا هم جوړجاړی دې وکړه. اروپایي ټولنې دا څرګندونې له ښاغلي عبدالله سره د دې ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر له خبرو وروسته کړی دی. عبدالله عبدالله له اروپایي استازي سره له خبرو وروسته ویلي چې د سیاسي کړکیچ اواري ته ژمن دی، خو د هغه ګوند یعنی جمعیت اسلامي په یو کلک غبرګون کې پر اروپایي ټولنې په دغه کړکیچ کې د یوې خوا د پلاوي تور پورې کړی دی. د اروپایي ټولنې دغه ګواښونکې څرګندونې په داسې مهال مخته راځي چې له تیرو کبو دوو میاشتو راهیسې د دې ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله 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 او د ولسمشر غنی ډلو سره د روان سیاسي کړکیش د اواری لپاره پر خبرو اترو پوښتي. اوس په کابل کې له ښاغلي عبدالله سره د اروپای ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر او د ناروې د سفیرانو له ټلیفوني خبرو وروسته اروپای ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان پاتې سي، دا کار به د افغان ولس راتلونکي او روغتیا له ګواښ سره مخ کړي. د ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. د اروپای ټولنې په خبره په اوسني وخت کې د کرونا وایروس د وبا پر وړاندې ګډې مبارزې او سولې خبرو ته سخته اړتیا ده. خو ښاغلي عبدالله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې کرونا وایروس ضد مبارزې ته د پام وړ ټولولو لپاره د سیاسي بندښت اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. له بلې خوا د عبدالله ګوند جمعیت اسلامي په خپله اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې خبرې یو اړخیزې بللې وې، په دې اړه یې لکه څنګه مې چې مخکې وویل دوی هم غبرګون ښودلی ده. موږ هڅه وکړله چې په همدې تړاو د همدغه جنجالونو چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو خلکو سره هم په همدې اړه اندېښنې شته، ولسمشري ماڼۍ سره هم خبرې وکوو. خو ولسمشري ماڼۍ تر اوسه له موږ سره تازه جزئیات څه نه دي شریک کړي. وړاندې ویلي وو چې دوی د داسې حکومت جوړولو ته لیواله دي او هڅه کوي چې په هغه کې د افغانستان د ټولو خلکو استازي پکې استازیتوب وکړای سي. بلې فریبا جانې،
ډېره مننه کوم فیروزه عزیزي. دوستانو، واموریدل چې اروپایي ټولنې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې باید سیاسي کړکېچ ژر تر ژره پای ته ورسیږي او پر عبدالله عبدالله یې غږ کړی چې د جوړجاړي طرحه وروستۍ کې او ولسمشرۍ ماڼۍ ته یې وسپاري. خو تر اوسه پورې لکه څنګه چې دغه ډله وایي دا طرحه نه ده سپارل شوې او ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به دا طرحه وروستۍ کې او ولسمشر ته به یې وسپاري. هاخوا د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ منځګړي ځینې کسان وایي لا هم د ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات نه دي حل سوي او د جوړجاړي طرحه یې ارګ ته نه ده سپارل سوې. شهزاده مسعود چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آګاه دی، ازادي راډیو سره یې په مرکې کې وویل چې که عبدالله عبدالله دا کړکېچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له ښاغلي مسعود سره زما همکارې فیروزي عزیزي مرکه کړې، په ګډه به یې واورو.
تسلیم نه کړل نو خو دینه معلومیږي چې د خلافت به دې منځ کې اما وطن د ډېر خرابې خواته بوله دی. نور هم سي بي د پرون اتحادیه د اروپا چې دا سر ورته چې دی ویلي دي خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېر خرابې خواته روان ده.
محسوس صاحب، که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي؟ ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابره کړې تاسو ته سپاري، یعنې د ولسمشر کرزي ته ورسپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړې دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړي توپ اوس هم چې روان دی هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه یې درسره شریک کړي دي؟
اولا خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي د کوششونو په ارتباط باید دومره عرض وکړم چې دغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو ترمنځ د قدرت ویشي، هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي، چې یوه هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یوه هفته پخوا دا خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو مقابل ورته به ورکړو، دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي او دا طرحه افغانستان شمول وي. دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره کړي، او په عین زمان کې اولویت په دغه طرحه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه وي.
محسوس صاحب، څه فکر کوئ که چیرې دا موضوع نور هم ځنډیږي وروسته هغه پایلې به څه وي؟ وروسته د افغانستان وضعیت به څنګه کیږي؟ البته سیاسي
دا خو چې دا چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، او که دوی دا خبره هر څومره ځنډیږي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کس شهزاده مسعود.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راديو هر ورځ د سحر لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شارې پنځه چپا په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدل شي او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شي زموږ راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولي او خبرونه مو کومونه اوریدلې بیا په تکرار بڼه واوري په تمه د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ اوس به هم اقتصادي خبرونه له رحمت افغان څخه واورو
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې په وارداتي او اوسپنیزو توکو ګمرکي تعرفه 14% زیاته شوې. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دې تعرفې لوړیدلو لامل د کورنیو اوسپنیزو تولیداتو فابریکو څخه ملاتړ دی. د مالی وزارت وایي شمروز مجیدین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سوداګرۍ او صنعت خونو سره په همغږي ترسره شوی. د شمیرو له مخې افغانستان هر میاشت اتیا ټنه اوسپنیزو توکو ته اړتیا لري چې له اتیا سلنه لوړ اوسپنیز توکي له بهرنیو هیوادونو څخه راوارېدیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنیزو محصولاتو د مدیریت لپاره بیړنۍ او اضطراري طرحه چمتو کړې. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه د ولسمشر له لوري هم تایید شوې. ښاغلی رستمی زیاته کړه راتلونکو شپږو میاشتو کې زرګونه کشمش خونې، منځنۍ سړې خونې، د وچولو وسایل، د وچو میوو د پروسس لپاره په پام کې نیول شوي. هغه زیاتوي حکومت د وزارت د دې طرحې پلي کولو لپاره د اړتیا وړ بودیجه په اختیار کې ورکړې. د خغل رستمی په خبره په پام کې د چراتون کې ونې د طرح جزئیات د هواد لبزګرانو او باغدارانو سره شریک سي.
رحمت الله افغان څخه مننه چې اقتصادي خبرونه واوروله. اوس به ورسو یو نړیوال مسلې ته. د امریکا حکومت وایي چې د یو درمل ازمایښت ثابته کړی چې د کورونا په وایروس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زرو تنو تجربه کړی او ډېره ښه نتیجه لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شودل چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کس د ناروغي مدره لنډوي. په ریمیډی سیور درملو د پراخې څېړنې پایله پرون چهارشنبه اعلان شوه او وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغي موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو تر لنډوي. سیوډونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمیر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتانی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریمیډی سیور د اغیز په اړه د څېړنې د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1.3 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې آزمایښت شوی و خو د چین څېړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 250 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2502 تنو مړینه ثبت کیږي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16000 ته ورسید.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو بیرته افغانستان ته. هلته د بدخشان ولایت چارواکي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د ځینو هیوادونو بهرني جنگلي له میشت طالبانو سره همکاري لري. دوی تر ډیره د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو نمونه اخلي چې په بدخشان کې له طالبانو سره همکاري کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له فرشته جلال زید خاورو.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلی چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د اپریل په 28 ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنیایي وسلوال او همداراز د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي، د بدخشان په وردو، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري. د بدخشان والی ادعا وکړه چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان د بهرنیو وسلوالو چې غواړي په بدخشان کې د تشدد او تخریبي فعالیتونو یو لوی مرکز جوړ کړي ملاتړ کوي. هغه اقدام چې د پوینا کولای سي د افغانستان د حکومت او د حکومت د ستراتیژیک متحد امریکا حضور ته کوښښ پیش کړي.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبای محلی را حمایت میکنن.
د سیمه وسلوال طالبان د هغوی او هغوی د سیمه د طالبانو ملاتړ کوي او په خپلو کې جدي تفاهم لري. هغوی غواړي چې په بدخشان کې د
جنگجوی خارجي ایجاد وکړي
د فعالیت لوی ساحه
رامنځته کړي. کلانې برای شان شوه کې یو
نگرانی او یو لوی مرکز ولري. د بدخشان والی ازادي راډیو ته وویل چې لسمی راپورونه ورته رسیدلي چې یوازې د حمل پښ پښوشته منیټه لشت لږه دیش بهرنی وسوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې وه. د زکریا سودا په وینا هغه بهرنی وسوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. د بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشه وشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري، خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي چې په دې ولسوالیو کې د جګړې رهبری د نړیوالو پروفیسورانو په لاس کې ده.
از مدت یک هفته به طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمگان هم یال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی در ولسوالی ها مدیریت.
بدخشان والی ویلي چې په دې ولایت کې د څلورو سو په شاوخوا کې بهرني وسلوال فعالیت لري. بدخشان د افغانستان له ډیرو غرنیو ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شنجن سیمې سره پوله پروت دی، خو دا سیمې ډېرې غرنۍ دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کېږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. له دې کبله د بدخشان والي وایي چې دوی دقیق نه پوهېږي چې بهرني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګي نښلولی دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکن نه ده. افغانستان مکررن د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40 زرو زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوز د عملیاتو تر پایل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي و چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولی دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ایز اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یو بل ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانو یو غورو جوړ کړی او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شنجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي، افراطي او د جلای غشتونکو ډله وبلله. په چین کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشته دی. د سودا په وینا مولوی فرقان ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتیح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمدرو درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والی پخوانی مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. دې ډلې د جمعنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس جمعنه منګانی په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یوه تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ سختو اختلافونو او خونړیو نشو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خو د منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ترنګوالي په اړه ډیر وضاحت نشته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندېښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل شوی و چې د 12 او 15 ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشتو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو دا څېړونکی باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي. وردو، جمګان او خستک د بدخشان له ډیرو نامنو سیمو دي. په دې سیمو کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ تیښتې او د بدخشان نورو ولسوالیو ته کډه سوي دي. د بې کوره سویو خلکو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د سیمې یو اوسیدونکی حاجي خبیر وایي له خپل کورنۍ سره یو ځای د بدخشان بهارک ولسوالۍ ته وتښتید. حاجي خبیر د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په خسته کې دوه کورونه درلودل، دواړه یې وسلوال ورڅخه ونیول او دوی مجبور سو چې بهارک ته کډه سي. هغه ویلي چې نورې کورنۍ هم له دې سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی په بدخشان کې امنیت د ستراتیژیک اهمیت خاوند ګڼي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ کورنۍ یا بهرني وسلوال ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې د تجمع یا یو ځای کېدو مرکزونه جوړ کړي. خو یې له بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو ارتباط او داسې همکاري له امریکا سره د هغوی پر موافقه تیری نه دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د فبروري په 9 امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې منل شوی چې طالبان به د بهرنیو وسلوالو سره په ځانګړي ډول له القاعده سره تړاو شلوي او له هغوی سره به هیڅ ډول ارتباط نه ساتي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په بدخشان کې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو د همکاري او ګډ فعالیت په اړه وروستي رپورټونه د دولت د تبلیغاتو برخه ګڼلې ده. مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په بدخشان کې د دوی د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې بهرني جنګیالي نسته. د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د شرایطو د عملي کېدو په صورت کې به خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. پر طالبانو یو اساسي شرط له القاعده او د حقانی له شبکې سره د ارتباط قطع کول دي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هېواد پر ضد کار واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي د مسلې ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان له بهرنیو وسلوالو سره خپل ارتباط وساتي، له امریکا سره پر کړي موافقه به تیری کړی وي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ مکررن پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له امریکا سره د کړي تړون مواد عملي کړي او خپل ژمنې ته تعهد څرګند کړي.
تاسې ازادي راډیو اوریدونکو دوستانو اوس به هم تاسې پیغامونه پکړو.
تاسو له پیغامونو
زه خانه زیم د زابل ولایت خمه تاسو شریک نیولې ده. کوالم چې کورونا په اړه کې یو څه مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د څو ورځې کې چې کرنټین اعلان شوې ده، خو خلک یې با به ځګنی توجه نه ورته کوي. نو زه ټول خلکو ته کوالم چې دا ناروغي په مقابل کې جدن مبارزه وکړي او خلکو ته سم لارښوونه وکړي چې دا پر مخ باندې یوسي. نو زه خپل دا نوې کار یې سمې خپل کشنه خپل کور ټول کارنتین کړی دی چې نو ورما چې هغه د بل چاته د مرز انتقال شي او یو بل چاته ضرر ورسی نو لازم راځي د دې دنیا او د هغه دنیا مسؤلیت پر چې د دې باید مخنیوی وکړو باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو هغه دا مرض او دا ناروغي فابیز ونه ګڼي دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او د غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې اعلانې لري نو هغه باید خپل اول مراجعه وکړي هغه شاکی مرکز ته چې دغه علاج وشي او که علاج ونه کړي دغه شپاته سي نور خلک به هم په دې مرض اخته وي او دوی به هم له دې مشکله څخه خلاص کېږي په سلام په درنښت
نن عبدل کریم دی د غرات ولایت د مسلک د کم بس خبرې در سره کوم وروره د کورونا خو یو الهي آفت دی وروره د خلک د ولږ سره مخ دي به سارې بم کوي څوک نشي دلای مور څنګه د کور د هغه د روزمز والا خلک دي چې هر یو روزانه ته بدلو د ورځې به مزدوري کوله مقصد سل دوه سو روپۍ خپل اولاد خو نه په کم ماښام راوړه هغه پر ودره ول وروره وړه او بوجه په یوول سو روپۍ ووسه نن زر شپانه سو ول سره ته ورسېدل خلک د ولید سره مخ دی وروره موږ د اشرف غني څخه دا غواړو چې دا خلکو ته دی اجیو بوجي وره راي په درګاه دی ورو ورځي او بشتا غړي دی ورو ورځي دا خلک چې اولادونه د ولید مل کېږي دا زموږ د اختر مقامات او اشرف غني پورې ورسره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې موږ ته راستولې و اوس هم په کابل کې 12:30 دقیقې سوې ځل بیا له سفیر الله ستانکسی څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبرې لانو د خونړۍ حمله دوم تلین دی د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په شجدرک کې ځانمرګ بریت د ازادي رادیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبرې لان او یو اکاسو وژل د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي دي د غزنی د ولایت ویاند وحید الله جمعزاده نن ازادي رادیو ته وویل دغه ملکیانو موټر 13 ورځ ناوخته پر خښ شوی ماین ور برابر شو په افغانستان کې د موبي ګروپ رسنیزي کمپنۍ 15 لسغړي په کرونا وایروس اخته شوی دي د دې رسنیزي کمپنۍ یو مسؤل مسعود سنجر نن ازادي رادیو ته وویل چې په کرونا د اخته همکارانو وځي خده په افغانستان کې ټول ټال 1919 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې لډلې شپږ کسان مړه شوی دي د امریکا حکومت وایي دی یو درمل آزمایښت ثابت کړی چې د کرونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په باندې زرتنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده او د هند سینما بالیوډ یو وتلې لوبغاړی ریشی کپور نن د 80 کلونو په عمر په ممبئی کې وفات شو دا یې سرطان کړی دی چې بل اخرې د ممبئی په روغتون کې ساور کړه د ریشی کپور تر مړینې یو ورځ مخکې بل وتلې فلمي ستوره عرفان خان هم چې نه یوازې په هندي سینما بلکې په نړیواله کچه پیژندل شوی وو د سرطان لاسه په 45 کلنۍ عمر
او اوس هم د خبرونی دوهمه نیمایي ته ورسیدلو د ژمنې سره سم د مخکښ شو زونیز پروګرام خبرې دوته چمتو دی په ګټه سره ووري
مخکخي خزي
د مخکخ خزي د خبرونی قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د دې ونی خبرونی ته خرغلاست بیا هم زه واګما جبر خیل دی خبرونی کې ستاسو په خدمت کیم هله لرم چې د خبرونه تر پایا را سره واوري لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده منګ تل په خبرونو کې لزان سره مخکخ خزي لرو نن هم په خبرونه کې یو مخکخ خزه لزان سره لرو دا مخکخ خزه ممتاز یوسف زینو میګي د خزو فعال سوداګر او د یو خصوصي شرکت مشره ده زمنګ اغلی میلمنه په کرخه ده اغلی یوسف زی خبرونه ته خرغلست
السلام علیکم ورځ مو په خیر امید لرم چې تاسو روغ او سلامت اوسئ زه ممتاز یوسف زی ما د عبد الله خان لور په 1953 کال کې په کابل ښار کې پیدا شوم او د شون کې لومړی ټولګي تر 12 د مالای لیسنه ده فارغ ما او د دیالس نولس دریم نوی کال کې زه ورسی ته لارم او د نولس نه هاتیوم کال ته بیت واپس افغانستان ته رالم او د فارماسي درشتنه ده فارغ شوم او تخصص مې د سایکولوژي اطفال تخصص په افغانستان مکړی او هوس هم ترنن تر 2002 کال نن تر دې طرف ټول وخت مې دغه خسو او ماشومان بس کې فعالیتونه وکړي.
ډیره زیاته مننه.
او زه د 2004 کال نن دې طرف ته دغه خزو بخش کې او د ماشومان اسید ورکنچ دغه ماشومان چې په سړکونو کې دې کار فعالیتونه کوي کار نه کوي هغه مې تقریبا 350 ماشومان سره مې کار کوي چې په مکتبونو ته مې شامل کړی او رسمي مکاتبو ته او د دې مور میند لپاره مې د کار زمینه مساعد کړی او په دا وهمه دوره کې زه ځان مې کارنده کړ په د اولسي جرګې ته او متاسفانه چې زما نیت داسې و چې زه باید د دې خلکو لپاره چې دغه کسان سره چې تر اوسه په دغه دولس کاله کې دوی سره فعالیتونه مې چې کړی وو زما غوښته چې د دوی نور هم دوی لپاره زه خدمت وکړم او هغه کسان لپاره زه خدمت وکړم چې دوی ته تر ننه پورې بالکل د دولت طرف نه او د موسساتو طرف نه دوی ته کوم رسېږي نه وشوي او متاسفانه زه په پارلمان کې زه کامیاب نه شوم. د دې ما د کامیابی وجه هم دغه وه چې ما سره د امکانات د مالی امکانات نه وه نو د ما رای زه رای کې مشکلات نه وه تقریبا دغه کسان چې ما ته رای ورکوي و دغه کسانو چې همیشه زه دوی سره وصلم په دغه کارو اجتماعي کارونه کې او متاسفانه دغه هغه پکې وشو چې زه د مالی وجه نه لږ ضعیف وم نشي زه کامیابه شم او اوس هم د وهم دور ندی طرف ته یو شبکه لرم چې شبکه مې شبکه زنای افغان برای انکشاف تجارت دغه په نوم دی چې د تجارت د کوچک تجارت نه برنامه چې لري په خپل کورونه کې دوی فعالیتونه لري د هر برخه کې د صنایع دستي او د باغچه خانگی او هر څه چې دوی لري خپل ارخه چې مې متشابه ده په خپل کورونه کې کار کوي مونږ دغه فعالیتونه مونږ سره مونږ لرو چې د دوی هغه بزنسونه چې کوچک بزنسونه چې دوی لري مونږ دوی ته مارکیټونه برابرو او د مونږ د شبکې طرف نه لکه بهر ملکو کې او دغه خپل په افغانستان کې مونږ دوی محصولات فروشات ورته کوو او دوی ته مونږ مارکیټونه برابرو نو دغه مونږ فعالیتونه خوص هم برحال دغه فعالیتونه دي او زه په دغه د سب کلی کې د سب ولسوالۍ او د کتخیلو کلی کې زه یو خپله یو څلور باغونه زه لرم چې د دې کې د انګورو او نور تازه میوه لکه منی او زردالو آلوبالو او توت زمینی دغه میوې دي دا مونږ په بازارونو کې خرڅوو او د دې په فعالیتونو کې تقریبا مونږ سره 15 ښځې مونږ سره کار کوي چې دوی په دغه انګورچني په وخت کې مونږ سره ښه فعالیتونه لري او سیزن کې چې مونږ میوې پخېږي مونږ سره دي او تقریبا 15 نارینه مونږ سره دي په دغه بیل کارو کې مونږ سره کار کوي او مونږ دفتر مرکزی دفتر مونږ هم لرو چې په دغه کابل کې په شیرپور کې دی تقریبا مونږ سره 12 کارمندان دي چې دوی نور محصولات لکه د دې مونږ خپل محصولات نه چې د تازه میوه چې ضایع کیږي مونږ نه غواړو چې هغه ضایعات شي هغه لپاره هم څه ختم نیولی شي دوی مربا تولیدوي او ترشي هغه چې ضایعات لپاره تقریبا مونږ سره 15 نور ښځې دي چې هغه ضایعات نه مونږ نه غواړو چې ضایعات شي هغې نه مونږ بېرته استفاده کړو په مربا تبدیله
ډېره زیاته مننه اغلی یوسفزی ستاسې په فعالیتونو باندې به بیا هم راشو او څو څو وارې به هره برخه کې له تاسې نه جلا جلا پوښتنې ولرو خو اوس به اورېدونکو ته ورشو چې یو اورېدونکی په کرښه دی د څوی السلام علیکم.
السلام علیکم خور.
وعلیکم السلام بخیر راغلی.
دا زادی رادیو د خور زه نصیر احمد لغمانه ام د لغمان نه.
نصیر احمد لغمانه بخیر راغلی مهرباني وکي.
ځوانده اوس خور خروجه ولري دغه د خور کې خو خبرې او کاروبار مختوړه دا او په جنورم وسو توانو توصیف ورکی چې دا کارونه مختوړي چې دا ډیر فکر روان کړی دا خبره ده.
پښتنه مو څه ده پښتنه مو شریک کړی.
پښتنه مو دا چې دغه باغونه چې نورم د افغانستان کې چې غسی او تحصیلات جا شي او دغه باغو ته مخه وکړي خلک او خپل ژوند ته مخه وکړي. او زما پوښتنه همدغه ده له افغانانو نه چې دغه جنګ او دغه هغه نه سره جوړېږي، بس خپل ژوند ته خپل او هغه ته مخه وکړي. دغه ښه کار ده چې دا احتلات او دغه هغه زیات شي زمونږ وطن کې.
ډیر زیاته مننه نصیر احمد لغمانه، ډیر ښه نظر مو درلود، تاسې پوښتنه نه درلودله. اغلی یوسفزی را به شو، ستاسې د تعلیم ژوند ته یا د تعلیم برخې ته که دا راته ووایاست چې څنګه مو سایکولوژي یا د ماشومانو ارواپوهنه غوره کړله او په دې برخه کې مو تحصیل وکړ؟ ډیره ښه،
تشکر. تاسو داسې و چې زما په تقریبا په دغه مکتب وخت کې او نور په وخت کې چې زه ما ډېره مینه شوق دغه سایکولوژي او ماشومان بخش کې و چې زه دا باید زه ځینې ماشومان دغه تقریبا زمونږ افغانستان کې 40 کاله کېږي چې جنگ روان ده.
بله.
او مونږ ماشومان ډېره متاثر شوي ماشومان لرو او هغه وخت هم داسې ماشومانو چې د دوی خپل د اقارب د فامیل نه یو کس د لاسه ورکوي، لکه د راکت وجنه یا مثلا د انفجار نه یا بل شي نه، نو دوی ډېر ماشومان متاثر شوي وو. او ما دوی سره ما کار کوله مخکنم، او هغه وخت دوی سره ما غوښته چې دوی زه څه رقم تداوي باید زه وکړم. نو بیا زه چې روسیې ته ځلمه هلته مې فارمسي ولوستله، او بیا چې کابل ته ځلمه بیا مې داسې هغه و چې زه باید خپل تخصص په دغه سایکولوژي هغې نه زه باید واخلم چې زه وکوای شم چې نور ماشومان سره ډېره په ښه وجه زه خدمت وکړم. نو زه کم از کم ډېر ماشومان چې اوس په دغه مونږ افغانستان په عرفانش کې دي، یو درې څلور ماشومان هلته مونږ په پرورشګاه چې اوس لرو، وبخښه چې عرفانج مې وویله، بخښنه غواړم، په پرورشګاه په علاءالدین پرورشګاه کې ده. دوی تقریبا د مجاهدینو په وخت کې دوی نه استفاده جنسی شوی وو. هغه جنۍ فریبا نومیږي، اوس هم په دغه پرورشګاه کې ده. هغه خپل ذهن پوره د لاسنه ورکوي، او زه یو وخت تقریبا یو لس کاله زه اطفال در معرض خطر یو مؤسسه دی هغې سره ما کار کوله. نو هغه په وخت کې نور مانه نو تاوان چې واسه پوره نه وه، نو ما وکوای شو چې دغه د دې مؤسسې سره دا مې وصل مکړه چې دغه د درې جنکیانو لپاره دغه مؤسسه همیشه دوی ته مرسته وکړي، د دوا نه او د نور یو کارګر باید دوی ته ونیسي همیشه دوام چې دوی سره همیشه اوسي په دغه اتاق کې. او هغه وخت کې چې د مجاهدینو په وخت کې ما دونه وکوای شو چې د دې د رای پروازګار رئیس سره مې څو ملاقاتونه ملاله چې تاسو دغه جنکیان ته یو خاص یو اتاق ورکوئ، چې نور په هر اتاق کې تقریبا په پروازګار کې 12 تر 14 ماشومان پکې مسمسته. او دغه زه دا کوم چې لیدله ډېره متاثره کېدم، او بیا دوی سره خدای ښه کړي او دغه مؤسسه چې اطفال در مرض خطر دی او چې په نوم یادیږي هغوی هم دغه رسک کې قبول کړ، دوی سره همیشه مرسته کوله او دغه مرسته تر ننه پورې دی، تر ننه پورې دوام لري. او هغه فریبا تقریبا هغه وخت دوی سره هغه شوی و، دغه برخورد هغه جنسي چې دوی سره رابطې جنسي شوی و، د خپل حافظې د لاسنه ورکوي هغه وخت 13 کال و، او اوس تقریبا هم ډېر زیات شوی ده. اوس هم پوره لیونۍ شوی دی، خپل افزې د لاسنه ورکوي ده. او زه تر خو ننه پورې زه همیشه هغې سره زه کانټیکټ لرم، او ګورم چې د څه شي نه هغه دی کم دی. او د دې فریبا په قسم نور کسان ماشومان ډېر زیات وو چې دوی سره باید مرسته کېده یا مثلا دوی لپاره تداوي باید کېده. او ما دغه رشته مې ځکه خوښ شو چې دې ته مې واسات مې ورکړه دې لپاره چې زه وکوای شم چې دغه متاثر ماشومان سره زه ښه خدمت وکړم، او زه وکوای شم چې د دې میندو لپاره زه یو ښه خدمت وکړم. نو خوشبختانه زه اوس هم زه خوشحاله یم چې زه خپل تقریبا څه ناڅه خپل هدف ته رسیدلی یم، او دې نه وروسته زه غواړم چې دا نور هم زه کار وکړم،
یواز په دغه بخش کې نه نور بخش نه کې موږ ډیره خزي دي چې کند خزي لرو چې خپل آیت نه لري او خپل کورونه کې دوی کار وال لري لکه متشبس خزي دي یعنی له حياتي کې یا لکه ترکاری او چې یا مثلا نور میوه را جمع کوي بیا به دوی خرڅي زه غواړم چې دوی سره زما راستو کوم او دوی خپل دوی ته ځخپل مارکیټ جوړ کوم او په خا وجه دوی ته ځخپل کوم چې دوی د کورنۍ عیشو باټه برابر شي.
بله
او مخکې د پداساس په کې یا ورور په وصل شو چې د لغمان لایق نه و ما غوښتل چې دوی ته مزه وای نه کوم چې مونږه زس برنامه لرو چې په هر ولایت کې چې د او تازه میوه چې بیت په او چې میوه باندې تبدیلېږي مونږه دوی نه غواړو چې واخلو او بیت دوی ته په نور بار مملکتو ته مونږه واستو چې دوی ته لساندازه کومک وشي او زه غواړم چې زما یوازینی نیت مې دا دی چې زه د ټول کسان چې باغداران دي چې خزي کې نه نه دوی باغونو لپاره د مارکیټ برابر کړم چې دوی په خپل هغه جنس دی او دوی لپاره زه ښه پکیج بسته‌بندی جوړه کړم چې د افغانستان محصولات ډیره په ښه وجه باید خرڅ شي او د دې ارزش هم لږ شي. دغه مې نیت دا اراده ده چې ان شاء الله چې زه غواړم چې خپل هدف ته ورسېږم. بیا هم شکر گزارم چې دغه کووید 19 چې راغی دغه وایرس لکه کار نه سره ټول په مملکتونو سره د سګادواد شو او امید لرو چې په خیر دا مکروب ختم شي
ان شاء الله.
موږ وکوای شو چې د ټول ولایتونو سره خپل کنکشن برابر کو او د ټول خزو سره او د نارینه سره چې څه خزې دي نارینه موږ دوی سره خدمت وکړو او دوی محصولات په ښه وجه او ښه وخت ښه پیسو او ښه په ارزښ بیا باندې موږ باید خرڅ کړو.
بله یو بل اوریدونکی هم له ډېرې مودې په کرښه دی برا وخت. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی.
من حیات افغان کولاړی مخور جان کولاړی.
حیات الله افغان کونړی مهرباني وکړئ پښتنه مر سره شریک کړئ.
من پښتنه خور نه ده چې دا ډیره خبرې وکړي مطلب پوه شو خدای نه مونږ دې پښتنه کوو دغه نظامی شهیدان او خځې چې کوم دي شهیدان به د وسیقې په سرات حساب د خاوندان حق د سر نه غواړي دې بچي به سرنويش ته پاتې شي یا لاش الله د مور سره د پلار په کور کې یا لاش د خر په کور کې دغه سره تاسو سره کوم یعنی روابط لري ولی او سړي زی شهید شي دې انګور راولي د خپل پلار سره کېني مال مې خاوند وسیقه را کړه کومه د خپل پلار سره کومه بچي د مکتب نه وځه غي او لانجه سازي شي دلته موږ دې 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 نږدې د خپل کورنۍ او غړي زما شي څو دم دغه یو مشکل دغه بنويښت پاتې
ډیره ښه
پوښتنه ده دغه خوند خو د تاسو توصيات د اول دې د خاوند ته د حق او حکومت بشر ساتي د شهید حق د پلار او د مور او د بچي او د خدي دې اول یو خدای د پلار او ضرر په توصيه باندې لاړ شي د سرکاره صبر نه کوي هغه بچي دلیل پاتې
بلې ډیره زیات مننه دا یو حقوقي مسله ده او موږ نه غواړو چې په دې اړه باندې په دې خبرونه کې بحث ولرو خو بیا هم اغلی یوسف زینب هیل وکړي څنګه په افغانستان کې تر اوسه پورې د سیت څه دغه ماشومان او د پاره شته دي یعنی تاسو خبر یاست له د سیت څنګه چې دغه ماشومان دي په خټو غوروزی او به برخلیک دي پاتې نشي.
د اورور د اورور ندیر دې تشکر کوم خو چې دغه خبرې په دغه میډیا کې شریک کړي چې نور کسان چاوري د خبره باید دغه ستونزه باید حل کړي.
بله
دا ډیره د حقوق بشر ما غدای کنه د حقوق بشر سره د ارتباط نیسی او ډیره لکه یو هندای او نورو یونیسف دی دغه بخشونه کې دغه ماشومان دي چې دغه ماشومان بخش دوی کار کوي او امید لرم چې دوی خدای چې دغه د ستوري ورور आवाज واوري او دوی لپاره څه کومک همکاري باید وکړي ځکه چې موږ تر نن پورې یونیسف دی چې د دې ماشومان په بخش کې دوی ته فعالیت کوي او یو ان ماشومان دي چې دوی سره کومک کوي.
بله
او نو او بل دریم بخش هغه برخه دا ده چې خو بشر مونږ لرو کنه چې خو بشر سره دوی یو رابطه ونیسي یا تلیفوني یا مستقیما دوی چورته مراجعه وکړي انسان فکر کوم چې دوی سم قانات بولري چې دوی سره.
بلې ډېر ښه. اغلی یوسف زی کتاسي د اوسنی کار را ته وایاس چې تاسو اوس په دغه کار سره په دغه فعالیتونو سره څومره خزو ته یعنی څو تنه خزو او نارینه وو ته په ټوله کې د کار زمينه برابر کړی ده.
زه تقریبا اوسم نارینه او خزو لپاره ما پینزه پندوست کسان سر زه و فرها دکار زمینه مرتب برابر کره او زه غوارمه چه آینده که دلک زیاده کمه او نور زمینه ورته مساعد کمه نو زه ایل رادمه چه مونگه زوانان او سه خزی جنائمه جنائکان الکار لپاره دا غوختنه من داده چه دوی پا دا کمه پتن خوابانم دوی باید قناحتو کی ځکه چې دا کومه تنخواه ده چې دغه ځوانان د خپل کار تجربه دی هغه خپل یو ځوان یا دغه موږ ځوانان چې په کار داخلي کې هغه خپل باید دوی 15 کاله باید دوی یو تجربه باید پیدا کړي ځکه چې د انسان تجربه په زیاتېږي دوه نه د دې کار نه نور پسې خکېږي او زما اله د نور دغه ځوانان دا چې دوی همیشه باید په کومه تنخواه باندې قناعت ولري مونگا بیا موکوای چې د نور لپاره د کار زمینه مساعد کو او متاسفانه په افغانستان کې کسان مونږ لرو چې کار هیڅ نه کوي او په کومه تنخواه باندې د قناعت نه کوي او چیرې چې مونږ ورته وایو چې دغه د کار دی راځی کار وکړي وای نه مونږ په دغه کومه پیسو باندې کار نه کوو مونږ د افغانانو یوازینی ضعف دغه دی چې دوی نه غواړي چې کار وکړي او په کومه تنخواه باندې هم کار نه کوي او متاسفانه ډیر ځوانان چې اوس موږ بیکار لرو تجربه هم لري او خیر فقط د یو خور په حیث یو مور په حیث دوی نه زده غوښتنه مده ده چې په کومو پیسو باندې قناعت وکړي خپل تجربه زیاته کړي ان شاء الله چې همیشه دوی به موفق وي.
بله ډیر ښه. آغلی یوسف زی دا راته ووایاست چې که څه هم تاسې د خپرونې په لاړ کې وویلې چې تاسې په کومو برخو کې فعالیتونه کوئ، که د خپلو دغو کارونو فعالیتونو چې دا کوم کسان تاسې په کار باندې ګمارلی دي د دغو فعالیتونو لږ واضح واضح برخې راته ووایاست. مثلا یوه برخه یې د وچو میوو پکیج کول و او نورې برخې یې دغسې که راته ووایاست.
برنامه لرو چې اوله بخش مې درې چې موږ دفتر مرکزی دی چې دې کې موږ 12 کسان لکه تعلیم یافته ځوانان تر موږ ځان سره نیولای دی د موږ د بخش هایتی برنامه دی او مثلا د اداري بخش کې دی او دغه بخش د مارکیټینګ بخش کې دی. دغه 12 کسان موږ ټول تحصیل کړه کسان دي او موږ 15 کسان چې دي دوی موږ دونه توجه نه ده کېږي باید ډیره تحصیل کړه کسان دي. هغه کسان باندې ولای دا چې دوی ډیره د اقتصادي وجه نه ډیره مشکلات ستونزې لري زیات او هغه کسان موږ د میوې دا جمع کول چې باندې دغه د کسان باندې ولای چې دوی میوې جمع کوي او اوچي او بیرته دوی د صندوقو کې پکش کوي. اوس موږ پکش کې بسته بندي کې څه مشکلات لرو او آینده کې غواړو چې دوی باندې کار روان دی چې آینده کې موږ بسته بندي راخه بسته بندي مو باید وشي چې استاندارد په واجه موږ باید د بسته بندي وکړو. او درېم بخش مو دا کسان چې بالکل زده کړې نه کوي داسې نه وایلی او دوی دغه دیقانې لکه په بیلو په دغه انګورچینی او دغه شیانو کې دوی مصرفه دي. درېمه درې بخش بله په کار نه کې دوی مصرفه دي. بله
ډېر ښه. آغلی یوسفزی، د ماشومانو اوسنۍ روحي وضعیت د جنگ جګړو په پام کې نیولو سره د ناامنیو په پام کې نیولو سره په افغانستان کې تاسو اوس څه ډول ارزوي؟
اوس تقریبا زه ډیره متاسفه یم چې د دې دومره وخت کې چې په دغه اتلس کال دې طرف ته د دې ماشومانو په بخش کې ډیره موږ ته د اروپا جامعه کومکونه ډیر زیات شي چې باید دغه ماشومان د سړکونو باید جمع شي او دوی باید مکتب ته لاړ شي ځکه باید وکړي او دوی کورنۍ لپاره د کار زمینه باید مساج ځکه چې د دې بخش زما خپل کار کوي او تقریبا د دې بخش د 12 کار ما فعالیتونه لرله.
بله.
نو زه متاسفه په دې ما چې تروسه د دې تاسو د فعالیتونو مختلفه نه شو هم د سپات شو اوس هم په دغه جامع کې چې موږ تاسو ګوره په دغه د نور هم پسې دغه سټیټ ورکنج ماشما نور هم زیات شي وي یعنی تاسو هم دوی په سړکونه دي تر لاس بجې تر 12 بجې شپو پورې دوی په سړک کې دي او دوی نور استفاده کوي او زه ډیره متاسفه یم بده زکه چې د دې پیسې چې کومک ورته راغلی وو او د دې تزایته نه رسیدا او نورم پسې دوی نورم زیاتیږي او تاسو اوس ګورئ چې په دغه اوس نه پوښتنه دغه ډیره د دې نفوس نورم پسې زیات شوی دی او زه ډیر کسان دي چې دغه ماشومان چې په دغه سرکونه شپې راوتلي دي او دوی نه لکه مشران لکه دغه اوزی دي یا مثلا نور کسان دوی نه استفاده کوي نو زه د دولت نه دغه ما غوښتنه ده چې دغه باید تعقیب کی د دې په مورد باندې یو باس په نظر نشته چې دغه ماشومان موږ باید راجمع کړو ځکه چې نور آینده کې ډیره بده عواقب دی لري ډیر زیات نو ارکان لپاره هم جنکان لپاره
ډیر ښه نو بله اغلی یوسف زی عرب شو دی ته چې تاسو لکه د خبرونی په لار کې چې ویلې ډیر زیات کارونه فعالیتونه تر سره کړی دي او ډیرو کسانو ته مو د کار زمينه برابر کړی ده دا راته وایي چې د خپل کارونو او فعالیتونو نه اوس مهال څو په سلو کې راضی یاستي
زه اوس هم راضیم تقریبا زه باید چې تر نن پورې چې ما دونه کار نه کړی باید کم از کم یو شپېته یا 50% باید راضی ومه او متاسفانه زه اوس هم راضی نه یم یعنی په هغه وجه چې ما تر اوسه کار کړی خپل هدف ته نه یم رسیدلی ځکه چې د هدف ته رسیدلی نه یم دلته هم حالت لري چې زه ما سره تر اوسه د یو لکه چې څوک چې کار کوي په دې جامعه کې کار کوي چې لکه د خزو بخش کې د ماشومانو بخش کې د تجارت بخش کې هیڅوک هم یوازې نشي کولی چې دا برنامه مخته یوازې ویسي او ډېر زمينه ما مسئله کړی ده او د ما سره د دولت همکاري تر نن پورې نه و او نشته هم او چیرته چې ما سره د حکومت همکاري وای یا د کوم ماساتو همکاري چې را سره وای زه ان شاء الله د پینځه یا پیسه پورې درسیدم نو اوس هم تر اوسه چې د رسیدلایم دا یم دا خپل فعالیتونه دي او دا یم خپل زحمتونه دي چې زه دغه ځای ته ځان رسولای او زه اوس هم مبارزه کوم او اوس هم زه غواړم چې نورم زه خپل فعالیتونه دوام ورکم چې زه خپل هدف ته چې څلو په څلو دی اره ځان باید ورسوم
بله ډیر ښه اغلی یوسف زی تاسو ویلی چې تاسو اوس هم راضی نه یاستئ یعنی څومره چې تاسو غوښتلو دغونه فعالیت مو نه دی کړی تاسو په ان باندې یعنی تاسو غوښتنه تر ډیره و تاسو غوښتنه یعنی ډیره و چې تاسو باید ډیر زیات فعالیتونه کړی وای خو متاسفانه تاسو په نظر باندې چې تاسو سل په سلو کې بریالي نه یاستئ دغه کلو نا کار کول او بیا په پای کې سل په سل کې راضی هم نو اوسېدل دغه ناراضیتی تاسو لکار نه مایوسه کوي چې تاسو د غټولو کارونو لاس په سر شي
دا خو واضح خبره ده چې ډېر کسان هغه ناراضی کیږي یا مثلا موهران ضعیف کیږي چې زه یاره کار نه کوم نو زه نشم کوي نو دغه ما تاسو مخته ویل چې انسان باید تجربه واخلي هر څوک چې خپل د ژوند نه د خپل د کار نه هر څونه تجربه زیاته واخلي همدونه د دې حوصله مندي او د دې دونه حوصله مندي او دونه تفکر زیاتیږي نو زه تر نن پورې چې ما دروسه مبارزه کړی دې لپاره چې زه ډیر تجربه مې هر چنه اخیسته د ماشومان تجربه اخیسته د خزو بخش کې تجربه اخیسته او د روسي د تجارت بخش کې چې دغه نو ډیر تجربه مو اخیسته چې مونږ سره کوم کوي ځان یو سکیجول ته ځان برابر کو او سم تر څو چې د سکیجول ته برابر شوی نو دی نه دی چې مونږ یوازې نه په دغه خپل مونږ افغانستان مونږ دغه موده د هیڅ مونږ جنگ لرو
بله
مونږ نامیتی مشکلاتونه لرو دغه وجه دغه د هیڅ نو چې ځان مایوسه کما یوازې په ما باندې نه دی دا جنگ او دغه نامیتی په ټول موږ مملکت ټول موږ افغانستان باندې خبر دی. نو زه ځکه ځان مایس کوم نه چې دا زه هوسم په دې شرایط جنگ شاید کې چې موږ کار کوو او دا دونه ستونزې لرو دونه جنجال لرو دونه ناهمیتی ده بحران اقتصادی ده بیا هم شکر وباسو چې دونه مرحله ته موږ ځان رسولی.
بله ډیر ښه ډیر زیاته مننه آغلی یوسفزی چې خپل وخت مو موږ ته کړ او خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو په مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.